ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیستوي پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 40 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته په راروان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس وګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وي حتی نیمایي برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده، او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دی دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو خزینه زده کوونکي له زده کړو منه شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدیده کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تندید شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅې کوي چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایي مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په حد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلي وزارت مرستيال وای د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلای دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران اسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د گرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د گرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د گرجستان صدر اعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روتا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبري ټولګې ته مو زه فرشته صحاک هرکلی کوم. خبری ټوګي کې وای د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو روستي بندیزونه د ډیرو نجونو خبرګونونه را پارولې دي.
دا کړې مې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هره هیله د موږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټو نیمګړی پاتې شوی.
نن د دسمبر څلورم د جاپانی ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه.
او د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایزو مسولینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګان لري جدي خبرداري ورکړي چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم دغه خسر غړونه کوي او د ساګانو د بنمو سرونه پټکړي نه وي. کم څوک مشت شکایت کوي موږ به محکمې ته معرفي کوو.
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلې پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د بشری حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو روسي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لاله وړاندې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري ل زیاتو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورسته یو هیلو هم خاورې واړولې. په همدې اکلاس مونږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوې راغلي د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخنی سی به د هغو خزو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو غللو ناروغیو او مړینې لامل شي. ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نوري ونوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورسته یو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په خزو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د خزو حقونه نقض کړي دي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د خزو د حقوقو فعالانه چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو لوري د فزیکی شکنجه په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونی او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په دې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوی د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د خزو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ ولامل سلر وشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د نجونو په تبیز دکړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د پښپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هلي کړي او د زده کړو په برخه کې ورسته هلي هم له لاسه ورکړي. د نګرهار د ټپونځي وی مخکنی محتلي لیلما ازادي راډیو ته ویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تربندي زروسته کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغه ازادي راډیو ته ویل
شپږ کال کېږي چې په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کاوه. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هر هیله د موږ هر هیله او هر امیدم چې درلود ټو نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ خصوصي امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو معنی کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه غوړي د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه تک کون کې لز دکړو منه شوی خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه نوی فرمان لمخې د جنو پر مخ د دې بي موسسو دروازې تړل شوې دي.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې بخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړپوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی درنه څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل شوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده بود د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونږ ته لومړی سمستر فاینل ازموینو ته څو ورځې پاتې دي چې موږ ته اول راکړل شو چې انستیتوت مو وتړل شو او نور تاسو نه ازموینې نه اخیستل کیږي. موږ چې نن هم پوهنتون یا انستیتوت ته ورغلي وو موږ ته اجازه را نه کړه چې دننه وشو. له دولته مو غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه پرانیزي چې موږ مو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پای ته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه به له منځه یوسي. بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجی په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
حالا تم د سیدا مور کې او طبي زده کړې بندي شي خزینه ډاکټران به ډېر زیات کم شي او دا به ډېر لوی لوی مشکلات رامنځته کړي ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویل شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویل او هغه مشکلات یو خزه د بل خزه لپاره حلول شي د سینارینه نشي کول
د یادونې نه چې لالوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل بیل بل راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده د ملا هیبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په دویمه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو د خبرې سو یو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه ونې د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیر شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما شهر په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شهر له څنډو پښا شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر شهر حلب ونیسي او د سیشن بی پرس د هما شهر تر 2 کیلومتري پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پرزوبیل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته خوشتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلې دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلو عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیس په 5 کیلومتري کې پروت دی او لدی لوړی د شار تقریبا ټول مهم لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قومندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښا شو. د یاغیانو وی بل سرچینې ویل دي چې د زین العابدین غر د نن ولول عمل د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پاو سرچینو ویل دي چې ایران پلو ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړی کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سیشن بی پر سیمه تر رسیدلې دي. د روسیا او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمباری په روسیو ورځو کې زیات شوې دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویل دي چې البوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی. خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډیر لږ نظر څرګند کړی دی او په خوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د دسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تستونا کامورا پینزم تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسیدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورا مشهور وو د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر څلورم په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کال پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکي سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار ده چې قاتلان ونیول شي، محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر په کار ده، دغه انسانانو ساتنه په کار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوریت نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژن کې نه دی نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصل ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والی وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشې شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلومو په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کی په نوم د غرسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوی خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنې زوزمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغه خلکو ته د خپل سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازۍ په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خولت ویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج لپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم د خپلو شتو منابعونه مناسب استفاده وکړي.
د وای ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونو له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساعتونو سره یو ځای د نامعلوم وسلوالو لوري ووژل شو. د راپورونو لمخه هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1947 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درنور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو لقب له افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
تا روزګان سیمایز او مسولینو ټول او هغه کسانو ته چې سرلوڅ ساګان لري جدي خبرداري ورکړی چې د خپل او ساګانو سرونه پټ وساتي په دې اړه لسیمه نه د شرافت راپور ته وکړي.
د اورزګان سیمایزو چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوڅو ساګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړی دی. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپل سرلوڅو ساګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلند وسی او محکمې ته به معرفي سي. دا فریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سویچ په تیرو کلونو کې د سرلوڅو ساګانو لامل ګڼ شمیر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکی وای دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاریا غولی کوروشی وای د سرلوڅو ساګانو مسله د خلکو ژوند ګواښي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
په دې وخت کې ځل بیا هم موږ د خپلو ولسو نسخه په ډېر درنښت هیله کوو تمه کوو تر څو که د خپلو برمو او ساګانو سرونه لس وي هغه پټ کړي او که کم کس بیا هم د دغه څخه سرغړونه کوي او د ساګانو د برمو سرونه پټ کړي نه وي کوم څوک موږ ته شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو او چې د یو قانوني سزا ورکول کیږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ له امله د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي، خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمیر ډیر سي او ګڼې سرلوڅې پاتې سي. د سرلوڅو ساګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست مسولین بیا وایي چې د سرلوڅو ساګانو مالکان د قانون له مخې مسول ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به دیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمې برمې سر چې لږ شو د احمد برمدم محمود د کور سه یو څوک ورول دی. کچیر د محمود د کور سه یو سړی پکې شهید شي بیا محمود کولای شي پر احمد باندې عرض وکړي بیا به احمد یې تور کوي. نو د ټول وسلو څخه مې دا غوښتنه ده کچا څهان ولې دی کچا برمې ولې دی کچا باوري ولې دی دوی دې مطلق سرونه ورپټ کړي.
خلک غواړي چې دا پریکړه عملي سي او سرغړونکي جدي وڅارل سي. هغوی وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره دي د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
سرلوڅو برمو څخه خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپله د خپل ماشومانو سره ډېر ویر لري ځکه ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا برمه زه ورولېږم زما د مرګ ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅو برمې اوس په اورزګانات کې ډېرې دي. د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
اورزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلي دي ماشومان پښات پښتم لسوي دي څانانه ټول ودلې ساه کیندلې خو بیرته بیا ماشوم څه ودلې ساه نه ورپښکړي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څکمو دونیمو کلونو کې تر 15 پورې ماشومان او لویانو خپل ژوند د سرلوڅو ساګانو لامل له لاسه ورکړی دی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ د دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک یي دنیاداره خلک یي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایس په خیر است افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پرځای نیوایم پدې وکړه طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسی دغه د شوز مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کیما د پساوه سیمه سیمه اړیکې